او شمالي کوریا د امریکا د متحده ایالاتونو پر هغو هڅو عکس العمل خو چې غواړي پر اټومي موضوع ورسره مذاکره بیرته پیل کړي. د شمالي کوریا په خبره تر هغو چې واشنگټن خپله تګلاره بدله نه کړي دوی به دغو مذاکرو ته حاضر نشي. د شمالي کوریا د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر چوی سون هوی نن پنځشنبه د پیونګیانګ په خوانی دریځ تکرار کړ او ویل تر هغو چې امریکا خپله د خصومت پالیسي بیرته نوی اخیستي هیڅ ډول دیالوګ ورسره ممکن نه دی. هغې ویلي شمالي کوریا به په راتلونکي کې هم د امریکا دغه ډول هڅې له پامه وغورځوي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
درنو اوریدونکو یو ځل بیا زما اسمت ساروان سلامونه ومنې. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. دا شیبه په مسکو کې 12 بجې او 10 دقیقې دي. زموږ د آزادۍ په چپو کې نننۍ خبرونه هم د مسکو غونډې ته ځانګړې ده چې د افغانانو ترمنځ ده. د غونډې ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دولت په استازي توب عبدالله د قطر د سولې په خبرو کې د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي مشر محمد معصوم ستانکزای او د مارشال عبدالرشید دوستم او ګلبدین حکمتیار په شمول یو شمېر سیاستوال له افغانستانه تللي دي. له قطر څخه د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر په ګډون لاسکاسیس پلاوی په دې کانفرنس کې برخه لري. ټاکل شوې ده چې د مسکو لغونډې وروسته د ترکیه په انقره کې یو بل کانفرنس جوړ شي او د افغانستان د جګړې د حل پر عملی لارو خبرې وکړي. د مسکو په نننۍ غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد هم ګډون لري. دا غونډه وروسته لدی جوړیږي چې په قطر کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پرمختګ د کموالی په اړه اندیښنې څرګندې شوې. شایي همدغه اندیښنو ته په کتو به وي چې امریکا د دایمي اوربند او سولې لپاره څو طرحې وړاندې کړي او همداراز دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر له ترکیې وغوښتل چې پر دغو طرحو د خبرو لپاره د افغان مشرانو د کانفرنس کوربتوب وکړي. په روانه خبرونه کې په دې موضوعاتو له خپلو درنو ملمنو سره خبرې کوو. ملمانه در پیژنم د سولې او جنگ د انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمي شاغلی محمد بلال کریمی. شاغلی کریمی د طالبانو د دایې ملاتړی دی او د غرس له مسکو څخه ډاکټر رحمان الدین سراجی. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونه په ترس کې موقع درکو چې د موضوع په اړه زموږ له درنو ملمنو سره څخه پښتنی وکي د ټلیفون شمیرې به ورسته اعلان کړم. لومړی ملمنو ته ورځو ډاکټر صاحب رحمان الدین سراجی. لکه څنګه چې موول همدا شیبه په مسکو کې دی او د کانفرنس له ځای د ټلیفون له لارې را سره ملګری دی. سراجی صاحب د مسکو دا غونډه د اهمیت له نظره څنګه ارزوي؟ ولی مهمه ده
تاسو ته او تاسو ملمنو ته او اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. د مسکو ناسته په دې اهمیت لري چې په دوه کې خبرې اترې بهتي بیرنګ شوې وخت تیریږي ولی پایلې چې مثبت وي نه ښکاري. په د مسکو غونډه په دې کې ارزخ لري چې دلته نیواز افغان لوري یعنی حکومت او مخالفین طالبان سره نهستي بلکې د بین المللي هیوادونو لکه د امریکا، روسیه او چین او همدارنګه لکه چې د پاکستان او ایران چې بیګای ویل د ایران کوم استازي هم راغوښتل شوی دا اغه دې راټول شوی. دلته د دې معنی ورکړي چې د افغانستان په حق لا هم نړیواله اجماع ناشته ده او هم سیمه ایز اجماع او هم په خپل د افغانانو دوه خواوې یعنی یو خوا حکومت او بل خوا طالبان. مونږ په دې هیلوي چې دغه بین المللي اجماع او سیمه ایز اجماع او هم د افغانانو ګډون وکولای شي چې د افغان سولې پراتک کې یو مثبت ګام پورته کی او داسې پریکړه وکړي چې هغه د دوه د هغه محتوا چې نتیجه باید سوله شي هغه رامنځته کړي، او بلې خوا داسې نتایج رامنځته کړي چې د ترکیې د وروستي کانفرنس لپاره چې د افغانستان لپاره زیات ارزښت لري هغه لپاره معقول او د دوالو اړخونو او د بین المللي هیوادونو او د زموږ د ګاونډیانو د منلو وړ وي او هلته نهایي پریکړه باندې وشي. تر اوسه پورې متاسفانه د ماسکو د غونډې نه پیښه د باندې نه ده راوتلې، یعنې د ناستو خبرې لا تر اوسه د باندې نه دي راوتلې چې موږ پرې باندې هغه فیصله وکړو چې مثبت دي که منفي دي. ولې په مجموع کې دغه ناسته په خپل یو هغه مثبت ارزښت لري چې دلته د سترو هیوادونو ګډون پکې ده او دا ستر هیوادونه هر یو د افغانستان دغه سره
اړیکې لري. ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب سراجی، د سیاسي چارو نظر خاوند او د سولې او جنگ انسټیټیوټ مرسیال شغله حکمت اعظمی هم د شبه د ټلیفون لاري را سره دی ورته هرکلی وایم. اعظمی صاحب، ډاکټر صاحب سراجی ته د مسکو غونډه په دې خاطر هم مهمه ښکاره شوه چې په دې غونډه کې نه یوازې د چي د افغانستان د دولت په استازي تو شخصیتونه ګډون لري، د طالبانو استازي هم برخه لري، او په عین حال کې د نړیوال ټولنې البته د نړیوال ټولنې د مهمو هیوادونو استازي په دې کانفرنس کې برخه لري، او لدی کبل د دوی په نظر دا غونډه مهمه ده. تاسو ته دا غونډه څه نظر مهمه ښکاري؟
ډېره مننه. سلامونه تاسو ته درنه مېلمته او درنه اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې کې شک نشته د افغانستان د سول د پاره چې هر ګام اخیستل کیږي زه فکر کوم دا مهمه ده. د مسکو غونډه زما فکر د نورو غونډو سره په څو تفاوت ده. یو تفاوت یې مهم دا دی چې که د دوحې د بین الافغاني مذاکراتو یا په دوحه کې ځینې مجلسونه چې شوي دي د سول د پاره، فرق یې اساسي یو دا دی چې په دې کې دولت نسبتا باصلاحیته هیئت او سیاسونه کې مشران سیاسون تللی چې په هغه خانه رئیس جمهور حمید کرزای دی نو زه فکر کوم
یعنی و بخښه اعظمی صاحب، یعنی د دوه په کانفرنس کې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی به صلاحیت دی؟
نه، صلاحیت خو زه فکر کوم دلته باید تعریف شي مثلا په کوم موضوع کې صلاحیت دا پلاوی هم د صلاحیت نه لري چې هر څه فیصله وشي هغه دې قابل قبول وي دولت افغانستان دی هغه باید عملي کړي. دا زه فکر نه کوم چې دا پلاوی هم دا صلاحیت ولري، خو نسبتا د موقف د لحاظ د کوم سیاسي حیثیت د لحاظ چې وګورو دا فکر کوم یو درون ټیم دی نسبت په همې ته. یو دوم باز دا دی د مسکو غونډه کې که تاسو د خلیزاد د ګمارنې څخه مخکې وګورئ د امریکا ډېر خوشبینه نه و چې د مسکو سره د افغانستان پر شولو باندې زیات کار وکړي. وی کوم مجلسونه چې مسکو دایره ولاو افغانان به افغان دولت به حتی دعوتوي، نو امریکا به ډېر کله راحت نه شي افغانستان دولت او د خپل پښې کې ګډون وکړي. خو دا څه تغییر خوړل لري خپل د امریکا علي رتبه کار چارواکي دي د مسکو په هونډه کې ګډون کوي. سوال دا دی چې امریکا غواړي چې په سیمه کې داسې هیوادونه لکه روسیا، چین او هند او ایران د ایران سره اگر چې رسمي اړیکې دی نشي درلودلی په هیڅ نه وه، خو دوی غواړي چې دغه هیوادونه د افغانستان په سوله کې لا هم داخل کړي. د دې دوه ګټې دي. یو ګټه دا ده که چېرې سوله کامیابه کېږي نو دغه هیوادونه خپل ځان په شي کې داخل وګڼي چې دوی هم رول لري. دوم دا دی که سوله ناکامه کېږي دغه پلابې یوازې پر امریکا باندې نه وي، دا به پر سیمه باندې وي. نو امریکا غواړي خپل بار خپل دوه ورو بار ته دغه هیوادونو سره تقسیم.
بله، او په عین حال کې ستاسو منظور دا دی اعظمي صاحب چې د افغانستان پر سر د روسیې او امریکا په دریځینو کې نږدېوالی راغلی دی؟
بالخصوص د سولې په برخه کې. بله، د افغانستان د سولې په برخه کې نږدېوالی راغلی او دا نږدېوالی دغه شروع شوی دی کله چې ډاکټر زلمی خلیزاد دا افغانستان د سولې لپاره خاص نماینده وټاکل شو. د ډېر کوشش وکړي چې باید روسیې او د نورو سیمې نړیوالو سره نږدې شي. یو دا اهمیت دی. دوه اهمیت چې کوم د روسیې د وسنی غونډې دا دی. کله چې موږ د ترکیې غونډه ګورو نو فکر کوم الته چې اول یو غونډه کیږي په ترکیه کې, نو د مسکو کانفرنس کېدلی شي چې یو نو د هغه مجلس لپاره هغه کوم څه چې لازم چې اول وسی په هغه باندې افغان سیاسون او طالبان بحث وکړي, او راسي سیاسون راسي بیرته د جمهور غني سره خپل هغه څه چې دی اورېدلي طالبان شریک کړي. زما فکر دا دی چې د ترکیې زما معلومات دا دي چې ترکیې غونډه به لا هم تر دې
بله اعظم صاحب د ترکیه په غونډه به جلا خبري کوو. ډیر زیاته مننه کور ودان. زموږ بل میلمه شاغله محمد بلال کریمی چې د طالبانو د دایې ملاتړی دی, همدا شیبه د ټلیفون لاري را سره دی, ورته هر کله وایم. کریمی صاحب, ستاسو په نظر د مسکو د غونډې اهمیت په څه کې دی؟ کریمی صاحب خپل
بله
بل اذا موقعته نو څه تغیر کوي چې اواز مو شسی؟ اواز مو ډیر واضح وشه دی. مهرباني ادامه ورکړئ.
ما په نظر د مسکو غونډه و دې ته ورته نورې غونډې د افغانانو لپاره په اوسني فرصت کې سیمهیا سوی د ډیر مهم دي او مفید دي, ځکه افغانان سره نږدې کولای سي او د تیرو شلو کلونو خالصي په هیواد کې رامنځته سوی دي د هغو د حل لپاره لارې چارې لټول کېدلای سي. یو نو په دې مورید کې د تبادله د نظرونو تبادله کېدلای سي او خپل مواقف روښانه کولای سي هوادوالو ته, خپل ادعای او نړیوالو ته خپل ادعای د دې لارې څخه واضح کولای سي. نو زما په نظر دا رنګ غونډې او بل خصوص دا اوس په مسکو کې کوم غونډه دایره شوې ده, دا یو ښه ګام دی, یو مثبت ګام دی.
لیکن کریمی صاحب, شاید یو شمیر خلکو ته دا سوال پیدا شي چې دا ډول فرصت خو په دوحه کې هم برابر شوی دی, ولې له هغه فرصت نه افغانانو استفاده ونه کړه دواړو خواوو؟
البته په دې منسکي خو مرتاسي شاهدان یو سي مديري کښته پورته راځي سوي دي, او دا مغلق او پیچلي مسائل دي, داسې سطحي نشي زر حل کېدلای. داسې اوس نړیواله اجماع یا منطقوي اجماع په دې اړه راځي سوي دا, او هغوی همکاري کوي, نو دا هغه فرصتونه راځي کوي چې افغانان باید ګټه دین واخلي. طالبانو فکر کوم تل د دې بیکګراوند غونډه یا هر هغه ګام چې افغانان سره نږدې کولای سي د هغو هرکلی کړی ده, او هغو ته کې ګډون کړی ده. په دوحه کې هم چې کوم غونډې یا کوم پروسه روانه وه موږ چې کتلې هم لیدل, هلته موږ ولیدل چې له نورو لارو څخه خنډونه ایجاد شوي وو او پروسه په ځنډ سره مخامخ شوې وه او په تعویق کې لوېدلې وه. اوس چې دا فرصت برابر شوی دی, دا هم یو ګام ده
بله. ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب سراجی. د قطر په خبرو کې ولې ستاسو په نظر پرمختګ نه کیږي چې د مسکو او یا د ترکیه غونډو ته ضرورت پیدا شو؟
اصلا یما په نظر د افغانستان لانجه, د افغانستان جګړه, د افغانستان سوله یوازې د افغانانو په لاس کې نه ده. دلته بهرني ځواکونه قوتونه بهرني هیوادونه دي چې په افغانستان کې د خپل ګټو په خاطر یا د دې اړخ یا د هغه اړخ ملاتړ کوي, ترڅو چې بین المللي توافق د افغانستان په حق لر رامنځته نشي, او هغه څوک مثلا د افغانستان ګوندي په دې پوه نشي چې په راتلونکي حکومت کې د دوه خلکو یا د حکومتونو هغه منافع ساتل کیږي, نو دوی به د سولې پلوي ونکي. زه په دې باور یم چې دلته په مسکو کې دغه غونډه چې شوې دا زمينه برابرۍ د دې لپاره چې ستر قوتونه, نړیوال ستر قوتونه زمونږ غوډیان په دې باور باندې مطمئن کی چې د افغانستان راتلونکي سولې د افغانستان نه دی ګوندوي په ضد, او نه دی نړیوالو په ضد. په دې خاطر زه داسې فکر کوم چې د مسکو دغه ناسته نظر د دوهې ناسته یو بل پرمختګ ده، چې د ترکیې ناسته لپاره به هغه معقول او حقایقو ته نږدې وړاندیزونه وړاندې کړي چې په لږ وخت کې د افغانستان د سولې لپاره زمینه برابر شي.
ډاکټر صاحب، تاسو وایئ چې په داسې غونډو کې به د افغانستان د ګاونډیو او سترو قدرتونو ترمنځ د افغانستان پر سر یو ډول جوړ جاړی رامنځته شي، لیکن دغه ټولو هیوادونو همیشه ویلي دي چې سوله ایز افغانستان د دوی په ګټه دی، د افغانستان ناامني ټول سیمې د ناامنۍ سبب کیږي، که په افغانستان کې سوله ای دوی هم په خیر ده، دوی هم په ګټه ده. هیڅکله هم یو نه دی ویلي چې موږ په افغانستان کې ناامني غواړو، لیکن په داسې کانفرنسونو کې همیشه دغه سي مثبت خبرې دوی کړې دي. فکر نه کوي ترڅو چې دی غوي هغه اصلي غشتنې پوره شوي نه وي، دا تش په ویلو عملا دوی په خپل دریس کې بلون نه راولي.
او ډیر خزستا سره موافق مرزي یو 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 بیلګر رامنستکو. طالبان وایي چې موږ د افغانستان د ملي منافعو مخالف نه یو، د افغانستان د هغه پروژو چې هغه وطن ته ګټه رسي د هغه مخالف نه یو. ولې پرون او نن د پاجدان هغه د اوبو بند راته ورانې، دا څه معنا لري؟ دلته طالب دا غواړي که ایران دا غواړي؟ دلته خبره په دې کې ده چې د افغانستان پر راتلونکي کې باید زمون گاونډیان په دې پوه شي چې موږ د هغوی اغنی د هغوی حقابه ورکو، ولې د هغوی لاسوانه دی هم زمون په هیواد کې باید لاند شي. کدا ایران ده، کدا پاکستان ده، کدا اغا روسیا او هر څوک ده، موږ د هغه اجماع ملاتړ کوو، د هغه پریکړې ملاتړ کوو چې په رښتینی ډول په افغانستان کې د سولې پلوی وي او په افغانستان کې خپل ګټې د افغانستان په سولې ایز نظام کې وي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. ښاغلی اعظمي، په څه شکل سره د سیمې هیوادونه قناعت حاصل کوي چې په افغانستان کې لکه څنګه چې ادعا کیږي چې دوی مداخله بند کړي؟ ډاکټر صاحب، د ایران مثال ووایو، د پاشدان د بند مثال یاد کو، نو داسې ظاهرا خو داسې معلومیږي چې هغوی وایي چې ټولې اوبه دې را خوشي کوي، هیڅ بند مه جوړوي. دا څنګه ممکنه ده چې افغانستان دی هیڅ بند نه لري، داسې یو هیواد چې نه تیل لري نه نور عواید لري، دی به بند نه جوړوي او د دې لپاره چې یو ګاونډی خوشحاله شي د بل ګاونډي د خوشحالۍ لپاره باید له یو بل شي تیر شي؟ دا ممکنه ده او کنه؟
دا د افغانستان د جغرافیایي موقعیت د خپل یو سردر د افغانستان ته جوړ شوی دی. په خارجي اصطلاح کې د ځینې وخت کې ریسورس کرس یا نیچرل کرس چې مثلا ستا موقعیت او یا څه چې ته لرې په داخل کې هغه تا د دې لپاره چې ګټه وکړي تاوان کوي، چون چې بهرنۍ مداخلې ډېر زیات را دعوتوي. د افغانستان هم دغه حالت دی، خو هر هېواد دلته خپل منافع لري او هغه په مختلفو لارو باندې غواړي چې ترلاسه کړي. سوال دا دی که چیرې افغانان سره متحد وي، افغانان دغه ځیرکتیا ولري، هوښیارتیا ولري چې باید د نورو د هدافو دپاره ځان استفاده نه کړي او وطن ویجاړ نه کړي، زه فکر کوم دا امکان لري. خو سوال دا دی چې په افغانستان کې متاسفانه دومره ډلې ټپلې دي، دومره سره ویحل شوي دي چې په مختلفو نومونو باندې چې هغه هغه هیوادونو ته زمینه مساعده کړې ده چې خپل هدف ترلاسه کړي. نو که ایران دلته د افغانستان په خاوره په بندونو باندې حمله کوي، خو افغانانو ته پیسې ورکړي چې دا کار وکړي. که پاکستان کوم مداخله کوي، خو د افغانانو په طریقه اکثره کوي. نو زه فکر کوم د افغانانو پورې اړه لري چې څنګه بهرني مداخلې ودروي. هر یواد که وګوري په د نړۍ په نقشه کې جوړه، مثلا هغه نور یوادونه غواړي چې په هغوی کې لاسوهنه وکړي، دا که قوي که ضعیف وي، مګر خپل یواد خپل ساتل کېږي او هغه پر یو ملي رویا خپل افرادو ته خپل وګړو ته ورکول. زه فکر کوم افغانستان کې ډېر زیات په دې برخه کې کار پکار دی چې څنګه وکولی شي خپل تاسیسات په خپله وساتو، خپل منافع په خپله وساتو. هیڅ یواد نسی کولای چې هر یو غواړي چې په بل یو کې نفوس ولري او خپل منافع د تامین کې خورا په مشورې سره به تر کولای شي.
بله ډیر زیاته مننه. شاخله کریمی، یو سوال دا د ډیرو خلکو په ذهن کې چې طالبان څه غواړي. طالبانو په ورستیو کې ویل چې دوی انتقالي حکومت نه غواړي، او دوی په نظر تیرو څلوېشتو کلونو تجربو ښودلې ده چې انتقالي او موقت حکومت په افغانستان کې ناکام دی، او داسې ویل کېږي چې امریکا په ورستیو کې دغسې یو حکومت وړاندیز کړی دی. نو چې دوی انتقالي حکومت نه غواړي، نو په څه شکل سره ستاسو په نظر طالبان دې مسالې حل غواړي؟
مننه. په دې اړه باید ووایم چې دا ډیر پیچلې خبره هم نه ده، ځکه موږ تاسو تیر کال ولیدو چې په دوحه کې یو تړون لاسلیک شو، او په هغه تړون کې دا موارد د ټول تسجیل شوي دي چې د افغانستان د سولې په اړه، د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه هر څه هلته تسجیل شوي دي، او بینالمللي ټولنې هغه تایید کړي دي، او د ډیرو سازمانونو.
لیکن خلک له دې شنه دي خبر، دا تاسو دا خبره کوي په ظاهرا خود دوحه په موافقه کې دا ویل شوي دي چې امریکا به د میتر لومړی نیټې پورې ووځي، او ځینې نور شرطونه دي چې امریکایان وسوي وايي طالبان هغه نه دي په ځای کړي.
نو هلته عرب کوم چې اعلامیا خبره شوی و، هغه خو فکر کوم ټول میډیا ته ورسېدل، او موږ هم د میډیا له لارې ترلاسه کړ چې هلته تقریبا دریم بند د معاهده تاسې راغلی و چې بین الافغاني مذاکرات به پیل کېږي، او هلته بیا د هغو مذاکراتو له لارې څخه افغانان یوې سولې ته، هر اړخیزې سولې ته یو بند ته رسېږي. نو که چېرې زه فکر کوم هغه دوحې تړون ګام په ګام عملي شي، نو بیا به دغه ناخوالې او دغه
کوم سوال هم دلته دی چې په دې موافقه کې ویل شوی دی چې د سولې خبرې به کېږي، هغه هم له خپل وخت په څو میاشتو وروسته پیل شوي. خو په هر حال، لیکن په څه شکل سره به افغانان موافقې ته رسېږي؟ تر اوسه خو چې اوس ګورو ورته موافقې ته نه رسېږي. د دوحې د سپتمبر په دوهمه نیټه، د تیر کال د سپتمبر په دولسمه نیټه د دوحې خبرې پیل شوې، تر اوسه پورې هیڅ د پام وړ پرمختګ نه دی کړی.
بله، زه هم همدا خبره کوم چې جهاتونه باید وژمنو ته متحد واوسیږي. څه چې هلته لیکل شوي دي، مثلا د بندیانو خلاصېدل و ازادېدل، و د 15,000 بندیانو خلاصېدل شپږو میاشتو ته ټول کش کړ، او بیا وروسته چې بین الافغاني مذاکرات پیل شول، بیا پر د طرزالعمل پر جوړېدلو باندې وخت ووژل شو او وخت ضایع شو. نو زه فکر کوم چې په دغه نورو مسایلو باندې، سطحي مسایل چې اصلي مسایل نه دي، پر هغو باندې وخت ضایع نه شي، او هغه مسایل چې موږ یو حل ته رسولی شي، او دغه افغانان له دغه ناخوالو څخه خلاصېدلی شي، هغو ته توجه وشي، د بېلګې په توګه د جایزې لیستونه ختم شي، دغه د پاتې بندیانو چې په درو میاشتو کې د ایله کېدلو وعده
شوې. کریم صاحب، تاسو ته دا اساسي مهمه مسله ښکاري، لیکن شاید ډېرو خلکو ته دا اساسي مسله ښکاري چې اوربند وشي، جنگ ختم شي، په یو حکومت چې دواړه خو پکې ګډون لري په دې موافقه وشي، د بندیانو نور مسله په خپل حل کیږي.
بلې، خدای شدید د اعتماد سازی او د باور د فضا د جوړولو د لپاره دا ډیر مهم دی. کدا ونه سي نو افغانان او کوم متخاصمې ډلې دي، د یو د بل ترمنځ کوم ناخوالی تیرې سوي دي، په شل کال کې ډیر جګړې سوي دي، نو دغه د لپاره د اعتماد او د باور د رامنځته کېدو لپاره دا شان اړین دي. نو کچیر دغه د باور فضا رامنځته نشي، نو زه فکر نه کوم چې دا شي زر دي دا مسایل.
لیکن کریم صاحب، مختدې شنور ملمنو ته ورشم،
تعهد غواړي، ژمنتیا غواړي.
مختدې شنور ملمنو څخه هم پام دی اړه پښتنه وکم، له تاسو څخه چې تاسو وایئ چې باید اول اعتماد رامنځته شي د دوړو خو ترمز دې لپاره پکار ده چې بندیان خوشی شي. دی حکومت لوري وای دی لپاره چې د حکومت استاذ یې نه لرو، زبې دوی خبره درته وکم، دوی وای چې موږ 15,000 طالبان خوشی کړل، ګټه ونه کړه، نه تشدد کم کو، او نه دوی په وینا صادقانه خبري وکړي.
البته په دې اړه هم افغانان کویږي چې د بندیانو د خلاصېدلو پروسې هم تقریبا شپږ میاشتې ټول کچ کړ، او هلته هم ظاهرا چې موږ ورته کتل د امریکایانو فشار و، هغه د دوحې د تړون عملي کېدل راغلل، خو په ډېر دنګ سره متاسفانه داسې باید په لسو ورځو کې سي وایي شپږ میاشتو ته دا ټول کچ کړ. نو زه دا فکر کوم چې په دې اړه یو خلوص ته اړتیا ده، یو تعهد ته اړتیا ده چې تر شخصي ګټو او ګوندي ګټو تر حزبي ګټو د ملي مسایل زیات مورد نظر ونیول سي، او ول د افغانستان دغه بحران ته د پای ټکی کېښودل سي، او دا په داسې ترتیب سره کېښودل سي چې افغانان یو خالص د خپل ملت او د خپل خلکو لپاره انکار وکړي، او د هغه لپاره خپل شخصي منافع تر هغه تیر سي، تر ګوندي منافع تیر سي، او یوازې د افغانانو لپاره قدمونه اوچت کړي.
ډیره مننه کریمي صاحب. ډاکټر صاحب سراجی، تاسو څه فکر کوئ؟ شاغلی کریمی وایي چې په کار ده چې د اعتماد در رامنځته کېدو لپاره د طالبانو بندیان خوشی شي، او بیا کېدای شي چې نور ګامونه هم واخیستل شي.
زه په کلک د دې مخالف یم، په دې خاطر هغه بندیان په زندان کې دي، ولې څوک نه وژني یو نه مري؟ راځي د دغه هغه موافقین او وروسته طالبانو څومره خلک ووژل، ولی وربند نکی؟ دا پرون دا اول مورز دا هدفی وژنې دا څوک کوي؟ څوک د دې لپاره زمينه برابرې چې دا جنگ لا پسې هغه شدت پیدا کړي؟
نو که چیرته د دوی بندیان خوشی شي، شاید دوی هم له تشدد نه لاس واخلي.
او په خیاق 15000 بندیان چې خوش شو دغهونه څومره به سره د جنگ د ګرته.
لیکن دا خو د افغانستان د حکومت د طالبان د خبره نه تاییدوي، دوی وایي چې دوی خوششي به کسان نه دي جنگ ته تللي.
او په حساب قانون د نننې وژنې هم د حکومت دروغ ادعاوي دي چې نشته، نه څوک وژل کیږي، نه څوک ترور کیږي، نه چا باندې بم الوزول کیږي، نه چا باندې چسپکی بم هغه کیږي. د افغانستان اوسنۍ صحیح ده، زه نه وایم چې حکومت بدیر پاکی، حکومت نملاتل هم نکو، ولی دغه جنگ د ادامه هغه اصل عامل په خپل نن طالب ده. دا چې طالب د چاتر اغیز لاندې ده دا بل خبره ده، ولی دغه غزید سول کوي، ولی خلق وزنو خاصه ولې د خلق وزنه بنکو دا ورسته سول کې هغه اهداف چې طالبان لري هغه د میس پسر علي دین کې، ولی د انفجار لاري دغه هغه نه لګي. مونږه هم حکومت هم مخالف لوري طالبان باید په دې ایمان ولري چې د افغانستان د خلکو مسولیت وروسته یې کننی کسبای دوی په غاړه ده، دا تاریخ بم دوی او هغه ونه بخي. دوی باید هم طالب او هم حکومت باید اوربان ته اوله غاړه کې دي چې افغان ونه وزسي. او د هغه د بم غږ، د ټوپک غږ او د انفجار غږ چې ودرېده، بیا نو نور ټولې پسلې د میستر شاه پورې هلیږي. دا اشرف غني د نه د هغه ملا برادر دی چې بوش مونږ په هماغه سات کې بم لاس ورته پورته کړو چې افغانستان کې سوله ده، او هر افغان تبعه د هر قوم او هر ژبې خاوند چې وي هغه د دې حق لري چې د دغه رئیس جمهور شي. هر افغان د دې حق لري چې د افغانستان په دولت کې او په سیاسي نظام کې او په ټولنیز نظام کې هغه ونډه ولري.
بله،
مونږ زه هیڅ نه یو افغان چې د یو قوم نه یو نفر یا هم د دې حق لري چې د دغه نظام استازیتوب وکړي او د دغه افغانستان د پرمختګ او آرامۍ لپاره هلې ځلې وکړي. نو په دې خاطر نن ټول مسؤلیت د طالب لوري ته ده، هغه د اوربان غوښتنه ده، هغه د خلکو د وژنې بندونه ده، او ټول نور مسائل د هغه د اوربان نه وروسته حل کېدونکي دي. بیا که چېرته هغه مسائل چې طالبان غواړي او د سولې په د مستر شاه حل نشي، دا د ټوپک واخلي، ولې ما ووژني چې تم په وخت د دولت ملاتړ کوم. اصلا خبره په دې کې چې باید وربند شي.
بله ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو ته نو بد درکو زموږ د دې خبرونه میلمانه دي ډاکټر رحمان الدین سراجی چې په مسکو کې دی او لمغه زاید ټلیفون لاري را سره دی. شاغله محمد بلال کریمی چې د طالبانو د دای ملاتړ کوي او همدارس د سولې او جنگ د انسټیټیوټ برسیال حکمت اعظمي لاندې خبرتیا ورسته د ټلیفون شمیرې درته اعلان او ما هله د چې لاندې پښتنې مزمجله درنو ملمنو څخه د موضوع په اړه وکي. موضوع مو د مسکو غونډه د استاد په نظر د غونډه د افغانستان له سولې سره څومره مرسته کولای شي.
ازادي په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
د ټلیفون شمیرې د 0992235 بلش میره د 0928255 بیا ویم 0992235 او بیا هم 0928255. زموږ د سکایپ ته د رادیو ډاٹ ازادي رادیو ټاکای ازادي اوریدونکو لرو ځان راو پیښنه مهرباني.
السلام علیکم سروان.
وعلیکم السلام. د رادیو یو څل لري شی لطفا
دا ساغلی کرینی صاحب ته او تاسو ته ټولو ته سلام وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جلازه خبرې کوم له غزنی نه.
مهرباني.
دا یو څه تیزر او د مسکا او غوند نو د سلیستو کلو نه خپل د پیونه خست یا پیومه چې تاسو ته حل کې دا ډیر وخت وایي. خاص کر کرینی صاحب نن دا وښتنه د هغه تړون چې د امارت اسلامي او د امریکا سره مرین ته وایي پوغه کې دا برخه دا ده چې د طالبانو د القاعده په مابین کې به څنګه لونډاږي پریوکلن براږي او کدا ده چې اته طالبان چاته جدي اجازه نه ورکړي چې د نورو هیوادونو په ضد باندې د افغانستان خاور وکړول شي.
صحیح مننه. کور ودان بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو خبري وکړي. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زاده را دو دا
مهربانی کوي ل رادیو هم لري شی خبري وکي.
ما نظر دا مرګره پښتنه نه کوم کنه نظر و دا چې دا افغانستان چې دا یو اسلامي واد دی هر سړی چې سوله په اسلام کې چې تر څو اسلام ته غاړه کېنه دي سوله مو نه نشي راته چې مکمل اسلام ته غاړه کېنه.
سیده مننه. بل اوریدونکو لرو خبري وکي ازادي رادیو ده د ازادي په چپو کې خبرونه او لطفا ل رادیو لری کې شي کله چې خبري کوي. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مولا ماشال کابل علیکم. پښتنه مې له دغه ملمنونو دغه ده د طالبان حکومت الف ټول په یال باندې ټکا کوي او تا کوي او د راتلونکي حکومت انده حکومت څنګه روانې ده. اشرفغنی او مولا صالح دا وایي چې مونږه د غونډه نه منو او مونږه د غواز په انتخاباته باندې تمامو انتخابات دي چې او ګټله کولی چې نو د حکومت استاد سیاست سره دا روسي سره دا یعنی مسکاو سره دا آیا دا قابل اعتبار لري اشرفغنی او مولا صالح ته کنه لري کلري
نو هغه ډیر مننه ستاسو په خبره پوه شو. یو اوریدونکو د اسکایپ له طریقې لرو بیا به ملمنو ته ورشو. مهرباني.
سلام علیکم د پروګرام ټول ملمنو قربانو تزمانه کله سلامونه. حلیم شاکر مه لغمان ولایت ته تماس کې.
مهرباني.
موضوع په ارتباط می نظر دا ده چې په دې دوه په تړون کې یو طالبانو ته ډیر یو کاذب مطلب اختیار ورکول شو یا د ذهنیت ورکول شو دی چې تاسو امریکا مطلب امریکا او ما تکړه او کابل کم دی به تاسو تسلیم سینو د دی دغه غرور چې مات نه سي دی خو د فکر کې چې موږ امریکا ما تکړه به د کابل حکومت موږ ته تسلیم سي نو دا غرور چې مات نه شي سوله امکان نه لري چې واقعیتونه د افغانستان ونه منځ ما په نظر سوله نه سي کېدی.
صحیح ډیر مننه لټولو اوریدونکو څخه چې پښتنې وکړي. لومړنی اوریدونکو له شاغلی کریمی څخه پښتنه درلوده. دوی جلالزی صاحب ویل چې آیا طالبانو د دوه د فبروري د نوښتمې موافقه سره سم القاعده سره اړیکې کاملا شلولې دي او ک یواز اداش منه کړی دی چې دوی به نه پریږدي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد په ضد استفاده وکړي. کریمی صاحب مهربانی. کریمی صاحب
پښتنې مې واورېدلې ورستنی متاسفانه لاین کارت و مې نه اورېدې.
بله د جلالزی صاحب پښتنې ته ځواب وایست. دوی په مشخص ډول له تاسو نه پښتنه وکړه چې آیا د دوحې د موافقې پر اساس طالبانو آیا دا ژمنه کړې ده چې د افغانستان خاورې ته چا ته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد په ضد استفاده وکړي، او که له القاعده سره کاملا اړیکې شلولې دي؟
بلې، ما چې تر کومه هغه ماهیده لوستې ده هلته داسې لیکل شوي دي، داسې راوړل شوي دي چې طالبان په هیواد کې د امریکا او د متحدینو د امریکا د متحدینو پر ضد چې کوم څوک فعالیت کوي، هغه خپل افغانان وي او که بهرني وګړي وي، هغه ضرر ته به اجازه نه ورکوي. نور فکر نه کوم په دې اړه باندې، ما نه دي لیدلی چې له چا سره اړیکې وشکوي یا ورسره وساتي، یا په دې اړه باندې څنګه واضح شي نه درغلی.
صحیح، ډېره مننه کور ودن. اعظمي صاحب، د بل اوریدونکو چې مولا مشعل نومیدو، د ویل چې ولسمشر غنی وای چې او همدارز مرستیال وای چې یوازې د انتخاباتو لالارې واک بل حکومت تسپاری، د دوی په نظر دا د سولې په لار کې یو خنډ دی، څه وایس په دې اړه؟
دا څو مختلف نظرونه دي. زه غواړم چې یو شته یادوري وکم، هغه چې هر تحلیل چې موږ وړاندې کوو هغه باید به طرف اوسېږي، په کامل به طرفي باندې، چونکې افغانان حق لري چې او پوسی او مرنوس کولای شي یو طرف ونیسو، یو طرف ملامت کو بل نکو. نو زما خواهش ورسنه دا ده دی کې شک نسته چې مثلا د دوحې د تفاهمنامې څخه تخطي شوې ده، په ډېره اندازه شوې ده، او په دې کې طالبانو کم تعهدات چې کړی دي، کم تعهد باندې خپل عمل نه دی کړی. افغان وژنه بیا هم روانه ده، او زه بیا هم دا تکراروم چې په افغان وژنه باندې باید هیڅوک امتیاز ونه اخلي. یو افغان کم وژل کېږي، یو انسان کم وژل کېږي، پر هغې امتیاز اخیستل د امتیازګرۍ د خاطره زه فکر کوم دا د ملت سره جفا ده. بحث راځو چې آیا رئیس جمهور غني دغه حکومت باید استفا وکړي کونه کې، او دا چاته پریږدي چاته پرېنږدي. زه فکر کوم که چیرې یو خو سیاسي تفاهم دغه یو معامله چې یو څوک وکړي چې راځه د نظام سره د سره جوړ کړو، او یا هم نظام سره شریک کړو، بل دا چې ته یو حکومت ته صحیح ډېر مشکلات لري په هغه باندې زه بحث نه کوم. زه د حکومت په هیڅ نه باندې نه کارمند یم، نه دفاعګر یم، مګر سوال دا دی کله یو اداره لرو، یو حکومت لرو چې په نړیواله ټولنه پیژندل شوی دی، د پاسپورټ باندې ګرځو، خلک اعتبار ورکوي، کم و ډېر سوال دلته نشته، مګر دا ټوله چپه کول او پر یو داسې نامعلوم لوري ته تګ چې هغه په هغه کې افغانان خپل ځان محفوظ نه ګڼي. تاسو وګورئ اکثره خلک بالخصوص ژورنالستان، سیاسي مبصرین د افغانستان څخه د تګ دپاره مجبور شوي دي، او د هغې یوازنی لامل دا دی چې دوی د نه زغمل کېږي، او زغم د چا د خوا څخه یې دا ډېر واضح دی چې مثلا مخالفین ډله اکثره یې د طالبانو تر نامه لاندې د طالبان د ساحو څخه فعالیت کوي، او د خلکو ژوند په خطر کې دی، نن په خپل ژوند کې، په خپل وطن کې نشي پاتې کېدل. نو داسې یو حالت ته تګ، داسې یو نظام ته مثلا لبیک ویل چې هغه واقعا معلوم نه دی، واقعا نه دی معلوم چې د چا ازادي په کشي کې ساتل کېږي، کومې ازادي ساتل کېږي، کومې نه ساتل کېږي. زه فکر کوم افغانان ته دا قابل د قبول نه ده. تر ټولو بهتره لار دا ده، بهتره لار دا ده مخکې ډاکټر صاحب یو خبر ته اشاره وکړل چې افغان وژنه دې ودرول شي. امریکایي خو بیا ځنه وژل کېږي، طالبان خو خپل تعهد په هغه وخت کې په هغه برخه کې ډېر شراب لیکل. افغان وژنه دی ودرول سي د دوه د تفاهمنامي یو برخه ده مو چې کاش خوشاله یا د تشدد کموالی چې هغه تیاف شه د خپل بوربند نه واده چې عمله کمی نشوي بلکې زیات نشوي هغه مستقیم په هم وګړو او دولتي غیر نظامی چار افراد باندې نو کچيري یو سیاسي تفاهم ته مرجو افغانان او طالبان غواړي چې افغانان یې واقعا قبول کړي او د دې برنامه او د ارڅو وګوري یو جامع او ورست محله اوربان په ضرورت دی چې په هغه کې د هغې کرونا کې افغانان به سره کړي دا که سیاسونه وي دا نه یوازې سیاسونه دولت بلکې د جامع د خپل د افغانستان د خلکو اصلي استازي چې د ولایتونو قومي مشران وي ځوانان وي د هر کشر د هر طبقې یو نماینده په کښې کې وي او د ټولو ولایتونو وي بیا سره کښېني پر یو نظام باندې بحث وکړي. خو زه فکر کوم طالبان دا بیره لري چې د دوی سیاسي لیدلوری اکثریت د منلو وړ نه دی په افغانستان کې. یو نړیوال ټولنې خپله که تاسې عمارت جوړوي زه تاسې ته په اطمینان درته وایم چې په نړیواله ټولنه کې ډېر زیات مخالفت شته او طالبان هم په هغه اندازه کې فکر کوم چې پخوا څونه په عمارت جوړولو باندې اصرار کوي غونه نه کوي چون چې دوی دا درک کړی نو په کوم نظام باندې بحث کېږي چې سره کوم نظام جوړېږي زه په هغه وخت کې زه فکر کوم دا یو بهترین فرصت دی مګر تر ټولو د مخه باید جنګ او تشدد ودرول شي چې تر څو افغانان دغه سولې احساس خو وکړي د دوهې تفاهم نامه چې امضا شول افغانان فکر وکړي چې اوس په سوله راځي اوس په سوله راځي وړاندل نو کدا طالبان بیره ډالري چې کچیر انتخابات دوی وي نو دوی به ناکامه کیږي چون طالبان سیاسي ګروپ نه دی دوی یو نظامي ډله ده او دوی دا فکر کوي چې کله حکمتیار په سیاست کې په کابل کې ناکام شو چې هغه نسبت طالبان ته په سیاست کې ډېر زیات لوبېدلی او ډېر زیات وخت پاتې شوی نو طالبان ته دا چانس لا هم کمی نو دغه طالبانو بیره ده او دوی فکر کوي چې موږ په جنګ باندې
ډېره مننه خو اوس ظاهرا داسې معلومیږي چې طالبان د ګډ حکومت ائتلافي یا موقت حکومت هم غوښتونکي نه دي. مخکې تر دې چې ډاکټر صاحب سراجي تاسو ته درشم غواړم چې له کریمي صاحب څخه همدا د اوریدونکي پوښتنه هم وکړم. شاکر صاحب وویل چې طالبانو ته کاذب ذهنیت پیدا شوی دی چې امریکا ته مو ماته ورکړه نو کابل هم باید ورته تسلیم شي نو لځکه د هیڅ خبر هم نه منی نه اوربند منی نه اورکم منی او نه هم په کوم حکومت موافقې ته رسی شي څه وایست دوی ته مهرباني.
ما په نظر باندې په داسې موضوعاتو کې سطحې تلل ګټه نه لري. دا شل کاله چې دغه موضوع یا دغه مازلې دوام وکړه او هم وجه دا و چې داسې سطحي تحلیلونه یا لغت پرانی په دې اړه باندې خلکو کولې خو هغه اصلي عوامل هغه اصلي اسباب د دې جګړې هیڅ صراحتن واضح چاته ورته ګوته نه کړل.
خو تاسو دا واضح دوی ته وایئ چې آیا طالبان وبخشئ دې پوښتنې ته واضح ځواب ووایئ. تاسو د لغت پرانی خبره هم وکړه دی وایي چې طالبان دا فکر کوي چې امریکا ته هم شکست ورکړی دی باید کابل هم ورته تسلیم شي بل څه نه مني په دې اړه څه وایئ؟ دا خبره غلطه ده که سمه ده؟
نه زما مطلب دا ده چې د جګړې عوامل او اسباب باید له منځه یوړل شي. لومړی بعد د جګړې چې وه هغه بهرنی بعد و له کال نه زیات جدي او ستونزمن مذاکرات وشول او په نتیجه کې یو تړون رامنځته شو نو افغانان ولیدل چې هغه د یو اندازه نتیجه یې ورکړله تقریبا د جګړې یو سلس یا ربع یا نصف.
لیکن پخوا طالبانو ویل چې د جګړې اصلي سبب همدا ده که بهرنیان ووځي دوی هېڅ مشکل نه لري او هېڅ جنګ تم دوام نه ورکوي. پخوا به هم دا خبره تل کوله.
وخسي زه د خپلې خبرې تکمیل کوم. بهرنی بعد چې یو نتیجې ته ورسېدل هغه تړون رامنځته شو. اوس خبره په داخلي بعد کې ده. داخلي بعد کې طالبان همیشه وایي د طالبانو ویندویان چې موږ تعقیبوو یا د دې مشرات موږ تعقیبوو. هلته هغه همیشه وایي داخلي بعد په بین الافغاني مذاکراتو کې حلی شي راسي چې مذاکرات وکړو او هلته موانع ایجاد نه کړو د پروسې خنډ
واقع نشو تاسو ولیدل په ورستوي کې دا هدفي وزن چې کیږي په پر طالبانو باندې واچول کیږي طالبانو په صراحت څو ځله رد کړی دي چې زموږ هدف یوازي نظامی هستی دي ملکی خلکو سره نور نهادو سره مرستون نه لرو خو بیا هم دا پروسه یا دا هدف وجنو لړی تشدید پیدا کوي د دې لپاره چې نړیوالو ته داسې ذهنیت ورکړي چې که تاسو له افغانانو یا د کابل ادارې یا د کابل حکومت څخه لاس واخلي یا خارجان ووځي افغانستان پریوزي نو بیا دلته د طالبانو یا د داسې نظام راشي داسې خلک به راشي چې دلته به بیا د بین المللي ټولنې سره یا همسایه هیوادو سره یا د منطقې له هیوادو سره ستونزې ولري او هغه ته یو نوع کاذب ډار ورکوي.
ډېره مننه.
په نظر دا چې عوامل له منځه یوړي چې هغه دا دي چې موانی ایجاد نه شي په دې پروسه کې دغه کوم د بین الافغاني مذاکراتو پروسه چې جریان لري په دوحه کې دې ته تشدید ورکول شي او تشریح شي تر څو افغانان په خپل منځ کې یو حل ته ورسیږي. بهرنیان د افغانانو مشکل نشي حل کولای. که حل کولای نو تاسو ولیدل تقریبا له 15 پورته د فلسطین مساله د غسیوران ویجاړ پروته د بهرنیانو نشي حل کولای. یوازې افغانانو ته پکار ده چې خپل منځي عقدي او دښمنۍ له یوې خوا تکثیر دي او خپل منځ کې او تفاهم ته ورسیږي. ګوندي او شخصي ګټې
ډېره مننه. ډېره مننه کریم صاحب. سلامت اوسه کور ودان.
زما اساسي فکر یا نظر په اړه باندې دا ده چې افغانان کولای شي چې خپل هیواد د آرامۍ او
فکر کوم زموږ نور میلمانه هم په دې موضوع کې د عقل در سره موافق دي چې افغانان کولای شي چې وقته څنګه تکیه او خپل منځ کې سره کښینی او مشکلات حل کړي. ډاکټر صاحب سراجی د شاکر صاحب پوښتنې ته شاغلی کریمی زغر ځواب را نه کړ. د دې نظر دا و چې طالبانو ته داسې ذهنیت پیدا شوی دی چې امریکا هم ماته کړه او د کابل حکومت هم دوی چې د کابل حکومت بولي دا هم باید ورته تسلیم شي. نو ځکه دوی کوشش کوي چې وخت ضایع شي د امریکا د ټولو قواو د وتلو وخت را ورسیږي او بیا د زور له لارې حکومت ونیسي. څه فکر کوي وقت همداسې ده او کنه د میز شاته یا په بندو خونو کې دوی بیا بل څه وایي یعنی روغه مني؟
زه داسې فکر کوم چې که امریکایان یا ناتو هم ووځي د افغانستان ملي اردو د دې توان لري چې د طالب مخه ونیسي. طالب د دا ارمان هغه بزې ته ویسي. هیڅ کله په زور نشه غیر د وحشت نه غیر د انتحار نه مخامخ جنګ خو نشي کولی. اصلا خبره په دې کې ده چې اوس دوی وایي چې خبرې دي وشي نو ډېر ښه. دغه څو میاشتې د خبرو لپاره د دولت هغه د حکومت استازي لال دوبۍ ته دوهې ته وبخي. هلته د طالبانو اول حاضر نه شو. مشران په پاکستان کې ګرځېدل تر څو چې راغله دا څو میاشتې شوې. ولې دوی په خپل منځو کې چې غیر له استازو نه بل هیڅوک نشته کومې موافقې ته ورسېدل هیڅ وته. په دې خاطر زه داسې فکر کوم چې طالبان داسې فکر کوي چې اتمن روسیه به ملاتړ کوي، ایران ملاتړ کوي، پاکستان ملاتړ کوي او بس امریکایان وځي نو دلته به دا حکومت کنني کسبای وړنګيږي بس. ولې دا 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 خوب ده او خیال ده. په د افغانستان اردو، د افغانستان حکومت، د افغانستان خلک نن طالب په هغه چیرې باندې چې او هغه خلی باندې چې دی وای نه منل کیږي. خبر لاره دا وی چې د می شاته د کینی هغه ټولنیز غوښتنه هغه غوښتنه چې د هیواد لپاره د خلکو لپاره هغه ضروری دی او په ګټه دی هغه باندې د موافقه وکړي. زه په دې باندې هم مخالفه مچ هغه اشرف غنی ولې پاتې کیږي. اشرف غنی دی هغه موقت حکومت یا انتقالي حکومت ته زمينه برابره کی تر څو د افغانستان د کشالې د حل لپاره علمي او هغه ځواب را پیدا شي چې د افغانستان د ټولو خلکو لپاره د منلو وړ وي.
بله صاحب ډیره زیاته مننه. کور ودان شغله اعظمي تاسو په دې برخه کې څه تفسیر لري؟ تاسو زما خو سترڅ په یادی شي ترڅومره چې موږ راپورونه خبره کړی دي، طالبانو مخکې ول چې ک بهرني ځواکونه وو سي دوی هیڅ مشکل نه لري له نور افغانانو سره جنگ په مغه ورس دروي، لیکن اوس خو ظاهرا داسې معلومی شي چې بهرني ځواکونه په وټولو دي، ډیر کم شمیر پات دي، او طالبان هم په دې باور لري چې وګړي دا پات هم وځي. نو بیا د دوی ظاهرن شغله کریمی وای چې د جنگ اصلي عوامل معلوم شي هغه وخت به دوی سوله کوي.
ګورې د جنگ اصلي عوامل باید یو جامع فکر او جامع تشریح شي. دا نه دي چې مثلا یوازې د امریکایانو حضور د جنگ لامل شوی دی. د جنگ لامل ګورې د خارجي جنگیالیو حضور په افغانستان کې دام تر ټولو یو د غټ لاملونو څخه دی، کوم چې د جګړې د ادامې لپاره د دوام لپاره یو زمينه مسایل دي. که چې طالبان سوله موکي تاسو مطمئن اوسئ چې هغه کوم خارجي جنگیالي چې په افغانستان کې نن څه په زرهاو دي هغه د داخلي طالبانو سره کوي اړیکې جوړې کړي، ایدیالوژیکي فکري نږدېوالی سره لري، یا هم ځینې راځي د افغانستان کې د پیسو ګټلو لپاره، نو هغه به جنگ ته ادامه ورکوي. نو هغه هم د جنگ یو عامل دی د افغانستان کې باید فکر وشي.
ډیره مننه از می صاحب. نور وخت نه لرو، سلامت اوسئ. د سولیا او جنگ د انسټیټیوټ مرستیال شاغله حکمت اعظمی، شاغله محمد بلال کریمی چې د طالبانو د دایې د ملاتړی وو، او د غرس ډاکټر رحمان الدین سره چې له مسکو څخه د ټلیفون لاري را سره وو. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو هیل د چې د ازادې په چپو کې خبرونه دوه هم سات هم باوري ظریف نظر به در سره وي.
جبر پپل زان بنا